افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستوي تاسو ازادي رادیو ته غواړی یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غنی پرون په ننګرهار کې د داعش د فعالیت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول ارزول کیږي دا او نور راپورونه په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په سوریا او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه. او د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د هغه هیواد په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه نن په ویلامې کې ویلي چې د هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د ایلامې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د هلیکوپټر د دشمن په ډزو نه د نسکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په تر خلاصولۍ کې را نسکوره کړې او د نن ټول پوځیان یې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه دا رد کړی دی. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډیکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، ښیي په 2018 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا شوی دی. دا شمېره د ټولې نړۍ د تروریستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. طالبان تیر کال تر داعش وسلوالی ډلې چې تر ټولو لویه وژونکې ډله وه مخکې سول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د راپور پر اساس تیر کال د داعش ډلې لخوا د وژل شویو مجموعي شمېر 10% راټیټ شوی او 1,328 تنو ته رسېږي. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تیر کال د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمېر 15,925 تنو ته ورسېد. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر کوي. د کندهار د والی وین احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د 03 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړل وویل
دغه عملیات ځانګړو ځواکونو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 15 تنه ژوندي نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د شغل احمدی په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونه او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشتي. د 03 په نوم د ځنګړو ځواکونو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه نه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شتلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغېز کړی دی. د دې کمیسیون یوې غړي رازی سیاد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. نن د نومبر 3 د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د تصویب ډېر شمکلي زده. افغانستان 15 کال وړاندې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. سیف د چلډرن مرستندوی موسسې په دې مناسبت پرون سهشنبه په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ډېری دغه ماشومان له ژور خفقان او تشویش څخه کړیږي او یا هم ژوندۍ ته د تلو پر مهال بیریږي. بلخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې پر رواني ستونزو سربېره څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان د ناامنیو له کبله له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. زموږ خلاصه د ریډیو ری. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپل پلویانو ژغ کړی چې د هغه واد په لویو شهرونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیانمنوي. دغو مخالفو مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته دا هم وویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې به خپلو نورو فشارونو ته دوام ورکوي. دوی ادعا کوي چې خان د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلیو د پاکستان د پوځ لخوا واک ته رسېدلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه حکومت حکومت ضد اعتراضونه تیر میاشت ازادی مارش پنن پیل سول لسکونه زره لاریون کون کوی ل کراچی ته اعتراضونه پیل کړل او د اکتوبر پر یو دیشمه پلازمینه اسلام آباد ته ورسیدل. او د اسرائیل پوځ وای په سوریه کې لسګونه ایرانی او سوریایي پوځي اهداف وشتل دي. دوی وای په دې سره یې د اسرائیل تر واکلاندې جولان پر لوړو د راکټي بریدونو غچ واخیست. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې هیواد جنگي جټ الوتکو نن د نومبر 6مه د ایران د سپای پاسداران قدس اړوند اهداف چې لزمکي هوا ویشتونکي توغندي د وسلو زیرمي او نورې پوځي اډې پکې شامل دي وشتلې. د جګړو د حالاتو یو څارونکي ډله وایي په دې هوایي بریدونو کې یوولس پوځیان وژل شوي دي چې اوه تنه یې سوریه نه دي. د سوریه دولتي رسنیو وړاندې راپور ورکړ چې پلازمینې دمشق ته څیرمه د اسرائیل په بریدونو کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روسیه د اسرائیلو د بریدونو یو ناسم اقدام بللی دی. اسرائیلو په تکرار په سوریه کې د ایران ګټې په نښه کړي او غواړي په دې ډول په سیمه کې د ایران د دایمي پوځي حضور مخه ونیسي. د خبرونو پای
ولسمچر پنون پر نگرهار کې د دایښت چالي د ختمېدو اعلان وکړ، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې ولړې سوي.
د کونړ ته مخه کړې ده تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ده.
د انتخاباتو کمیسیون لا هم د هغو کارکوونکو د نمونو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دا لیست مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې نه دي توانېدلی چې دغه لیست ور وسپاري؟
چې د کمشنرانو ترمنځ د انشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کېږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو سیمو کې د طالبانو حضور د ښځینه د صحي خدماتو مخه نیولې ده.
اینه مریض امام د کوموسته پرسان نیست، مقصد طالبو نمیمانه زنانه و دختراره.
امنیتی تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسنل لپاره دي.
په اورزګان کې زده کوونکو له وسلولو غوښتنه وکړه چې د دوی د زده کړې مخه دې نه نیسي.
درسونه پاتې دي، ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیم پاتې دي، دا ګاډي چلی په بازار کې.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله د افغان ماشومان وضعیت ښه نه دی. په بهرني موضوعاتو کې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه راپور اورېدلی. سید خبرونه په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، اساسي او بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د دایښت چالي د فعالیت د پای ته رسیدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې د فعالیت په اړه د هیواد په نورو برخو کې خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. ځینو خلکو او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دایښت لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. د پوځ وزارت وایي چې په دې برخه کې به دوی اقدامات کوي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د دایښت ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځ او شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېرې دایښت وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نورالدین
راغلي دي د کونړ ته مخه کړې ده تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ده،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشتي. اکثره کورنۍ راکډه شوي دي په خپل هغه ځای کې. خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بیبی کاملا چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزاب ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
دایشیانو می خوند وشه، پلاستیمه کې ژوند راته سخت شو، زمون ټول ځایونه ویجاړ کړل. اوس هم له دایش او طالب ډلو ویرېږم.
د د اندخنی داسې مهال راولاړیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل د ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. له دې وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلې خو دا په دې معنی نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه نشته. د دوی د تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان هم ازادي رادیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده. هوایي تل منځوړو عملیات پیل شوي دي. بلور ته به یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده خو مطلب دا یو عمومی پدیده ده چې د کلون را پدی خو په تدریج د پردیسوی دی په ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ خو وروسته یې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل که څه افغان حکومت وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې ختمه شوې ده خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. وسله والو طالبانو هم په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندې کړې. حکومت وایي تر هغو چې د دواړو لوریو ترمنځ ټاکل شوي شرایط نه وي پوره شوي خوشې شوي طالب زندانیان به په قطر کې څارل کېږي. د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت لویو اهدافو په خاطر د انس سقنی په شمول د طالبانو درې جګپوړي چارواکي خوشي کړي دي. اکرام او پدیاړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي که څه هم د انس حقانی په ګډون د دغه شبکې د دریو غړو خوشی کول یو ترخه پریکړه و خو د لویو اهدافو په خاطر دا پریکړه عملی شوه. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي طالب زندانیان به تر هغې په قطر کې تر نظارت لاندې وي تر څو هغه شرطونه چې افغان حکومت او د امریکا له لوري ټاکل شوي پوره شوي نه وي.
نظارت لاندې به وي او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلې دي هغه باید رعایت شي.
همدغه شرایط کوم شرایط دي؟
هغه د نسم ویلې خو مهمه خبره ده چې دوی بیرته جګړې ته لاړ نشي، جګړه ګرم نشي. بل خبره ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کم شي او حملې بس شي، دوی جګړه بل اخر ختم شي.
خو وسلوالو طالبانو یو ور بیا په خپل پوخانی دریس ټینګار کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې دا تبادله له افغان حکومت سره د کومې معاملې یا د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هدف نه ده شوی. خو د ولسمشر وایان صدیق صدیقی د طالبانو وروسته دریس د سولې په ګټه نه بولي وایي چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو په هدف یو سخت پریکړه وکړه. طالبان هم باید جګړه بس کړي. خغلی صدیقی وایي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي خو که طالبان جګړه غواړي نو افغان امنیتي بنسټونه به یې په وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې که طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي نو نړیواله ټولنه به دغه ډلې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
ذهنیت اوس نړیوال دا دی چې د دې درې طالبانو او دوه امریکایانو خوشی کېدل د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه مقدمه ده. دوی هر شي مخالفت کوي او د هر شي مقابل کې درېږي چې نه جنگ دوام لري نو دوی به په دې موضوع کې تجرید شي او د نړیوال ذهنیت اکثر عمل سره به مخ کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل هم ورته نظر لري وایي که وسلوال طالبان تر دغه بریالۍ تبادلې وروسته هم جګړې ته دوام ورکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نشي په وړاندې باید د ښکېلو هیوادونو بې اعتمادي زیاته شي.
او بې له شکه چې طالبان به خپل اعتماد او باور د لاسه ورکوي او بیا به د سیمې ګډ هیوادونه هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي هغوی موږ سره په دې مذاکرات کار کوي
ولسمشر
محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر یوشتمه د افغانستان د امریکایی پوهنتون د دوو استادانو د آزادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، ملی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډېده، خو تېره ورځ یې دواړو لوریو د بشپړېدو خبر تایید کړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله د افغانستان د ماشومانو وضعیت ښه نه دی. د نومبر شلمه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، بیوزلی او ټولنیزې ستونزې هغه ګواښونه دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د نامنۍ په ډېرېدو سره د ماشومانو وضعیت د تیر کال په نسبت لا خراب شوی دی. د دغه کمیسیون غړي او د یاد کمیسیون د ماشوم د برخې مسؤلې راضیه سیاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
په خوشنۍ سره چې جګړه او ناامنی لامل شوې چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت د تیر کال په پرتله بدتره شي. د ماشومانو په وضعیت کې خوالی نه تر سترګو کیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر نامنیو سربیره په جبر ودونه، زورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو نه ناوړه استفاده د دوی پر وړاندې نورې جدي ستونزې ګڼي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال سازمان د دفتر موندنې د سه شنبه په ورځ خپرې شوې. د دغو موندنو له مخې په هرو دریو ماشومانو کې له یوه سره د ښوونځي په لاره د چاودنو، سړي تښتونې او تاوتریخوالي اندېښنې ملګرې وې. د یاد سازمان دغه نظر پوښتنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له نوي ماشومانو او د شاوخوا شپږ سوه پلرونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوې چې پنځه نوي پلرونو ویلي چې زامنو یې په بېلابېلو بڼو جګړې تجربه کړي او ډېری ماشومانو هم ویلي چې بهر ته د تلو پر مهال ورسره ویره موجوده وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړي نړیوال دفتر رئیس اونو ون منن ویلي چې افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه په ډک چاپېریال کې اوسیږي، رواني ناروغۍ ځوروي او جګړې باید د ښوونځیو سیرمه سیمو ته ونه رسیږي. د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر د شمیرو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په وسلوالو نښتو کې د افغانستان شاوخوا 1,350 او یوازې په تیر میلادي کال کې بیا 312 ښوونځي جګړو زیانمن کړي دي. بلخوا یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي چې سربیره پر رواني ستونزو میلیونونه افغان ماشومان لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه صندوق ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل:
اطفال افغانستان اکنون با او دست و گریبان هستند. 3.7 میلیون کودک
افغان ماشومان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. 3.1 میلیونه یې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په 22 ولایتونو کې 2.6 میلیونه له خوارځواکۍ سره مخ دي. موږ یو ځل بیا ژمنه کوو چې په ټول افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
خدا یوازې افغان ماشومان نه دي چې له دغو ستونزو سره مخ دي، بلکې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو ماشومان هم د جګړو او ناامنیو له ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش د ماشوم د نړیوالې ورځې او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون د تصویب د دیرشمې کلیزې په مناسبت په یو پیام کې له ټولو هیوادو غوښتي چې د ماشومانو حقونه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
But millions of children still suffer from war.
میلیونونه ماشومان اوس هم له جنگ، بېوزلۍ، تبعیض او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. زه ټول هیوادونه هڅوم چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره خپلې ژمنې خوندي وساتي.
د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له نن نه دېرش کاله مخکې د 1990 کال د نومبر په شلمه د ملګرو ملتو په سازمان کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویب شو او افغانستان په 1994 کال کې له دغه کنوانسیون سره یوځای شو. د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د هغو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ سازمان غړیتوب لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په اورزګان کې زده کوونکو ماشومانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د تعلیم مخه نیسي. دوی د زده کوونکو لخوا د لاسي صنایعو د نندرتون پر مهال دا څرګندونې کړې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو دغه نندارتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزي لیسه کې جوړ شوی و. په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول شوي وه. د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي و زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي.
کلنګانی ده د خټ سم جوړ کړی بیا په درې رنگ والی هغه د افغانستان بیرنګ ده او بل ګلاس هغه مې د خټ سره جوړ کړی دي هغه مې ګلان کړی او په سپین رنگ مې وهلی
دا شیش ما جوړ کړی دا کارتون سے جوړ شوی دی او په دې کې د سریف څخه کار څخه کیږي چې تاسو چې په موږ دی او د نور ټول کارتون سے جوړ دی.
ما یو تیره او کشتی جوړه کړې ده چې دواړه حرکت کوي او تیره البته نسی خو کشتی حرکت دا ستاره به جوړه کړي شغه پرواز کولای شي چې ماته امکانات را پرې.
لدی سره د ښوونځي د غزدکونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو باندې ژغ دادی که په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنګ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا ښوونځي علاقه چې د دوی کشرانو وروڼه د تعلیم وکړي.
مکتبونه دې علاقې هرې وت یا خپل کور علاقه ځکه چې دوی اصلي مجاهدین دي دې دا مکتبونه نیولي دي هر څه نیولي ماشومان څه درسونه پاتې دي زما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندارتون د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی و. د اورزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نورې هم اسانتیاوې رامنځته کړي.
په دې کې مو هدف لري چې موږ په روزګان په مکاتب کې کوم زده کوونکي لرو دوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ ښکاره کړو میډیا ته خلکو ته ولسته چې روزګان یو جنګزفلی دربدره ولایت.
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. انتخابات خپلواک کمیسیون د خپل هغو کارکونکو نمونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ندی سپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. امید زهیرمل او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل هغو کارکونکو نوملار چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري دوی ته ندی سپارلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستالې زرمینه حق جو کاکر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه ده ورکړی او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورته دا لست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مه نیټې یعنې د سه شنبې ورځې تر پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ اتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل هغه کارکوونکي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسایل رامنځته کېږي یا اداري یا ملته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ درنشه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي شاید اداري فساد نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټه چې مطرح کیږي داغه پر اساس باندې هم خپل پریکړه او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. مجیب حبیبزی راپور برابر کړی.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب وسلوالي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي او دا مسله سبب شوې چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شورګرا، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب وسلوالو حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي
چم رفته مجموعه کلینیکا فعال نه بود، زنانه که ډاکټر خویش موجود نداره، مرکز کې یک چیز هست او گفت که برند مزار شریف، این مریض امام در کوماست، پرسان نیست، مقصد طالبو نمیمانه زنان و دکتران.
در بلخ په چهاربولک ولسوالی که قومی مخور محمد کریم ادعا کوي چې د دغه ولسوالی یو سل څلور وشکلیو لپاره یوازې درې کلینیکونه په پام کې نیول شوي. محمد کریم وایي چې د دغه ولسوالی دوه کلینیکونه د نامنې له وجې غیر فعال دي او د ولسوالی په مرکز کې په یواسینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. هغه زیاته کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس، مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي. هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی.
کلینیکونو توزیع په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده، نظر په یو جی پی ایس باندې ده. د ینګي کلاو، چلیخیلو، شهرک کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ ټکني شوي دي. امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي، د صحي پرسونل لپاره هم دي.
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکترانې هم په پام کې نیول شوي دي، خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا زګر دې صدر غوښتنه ده. د موږ وخت دې سر خراب دی، مریمانه څه شي دا کتابونه را تراوي چې ولا چې په دې واشه د نو سالي د لنګر د کلی څخه
مبارکی وایم، جائزا نو مبارک شاہ دستا سو جائزا من دیر فخر کروں او خبر یلانو او پسپچلی رادیو دلالت کوي او ستاسو ډیر پرشتي صادق لول خپل مسولیت ادا کړای. خاطرین دی په تاسو چې پرشتي او مثبت ډول وظیفه اجرا کوي. زه کم زیات پنځه اسکل کیږي چې زه په شپه او رات کې د دوه ساعتو څخه زیات ازادي رادیو واورم. یو مطلب دی فکر هغه دی چې اخیری انجام یې ښه وي. کل تر کله دلی الله پاک جل جلاله څخه تاسو ته په دواړه جهانه دا غاښې بریالیتوب غواړم. تاسو کشر مینهناک اورېدونکی صبرناک نور مو په لوی الله پاک جل جلاله سپارم. وسلام با احترام.
په یو راپور کې ویل شوی چې ایران د توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی او اوس یې د توغندیو زیرمې د منځني ختیځ تر ټولو هیوادونو زیاتې دي. نور له اسمت څاروان.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په داسې حال کې خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم په نخښه کولی شي جوړولو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوی چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومتر واټن وشتون کې توغندای وشوت چې مختلف سرو کې لښتولې شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دی چې د تپپام چې ایران پر مختللی هوایي ځواک نه لري د لري واټن وشتونکو توغندویو ته ځکه پراختیا ورکړي چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تیره بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي. له بلې خوا په ایران کې د تیلو د بیې درې برابره لوړېدو له کبله د خلکو اعتراضونه دوام لري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډېر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه 9 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وژل کېدا تاییدوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي.
د سمات سروان له دې راپور سره 3:30 بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر در غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه نن په ویلې کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې شي چې د الوتکه د دښمن په ډزونه د نسکوره شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په سر خلاصوالۍ کې را نسکوره کړې او د نن ټول پوځیان یې وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې. یوه نوې سروې ښیي چې طالبان تیر کال تر ټولو وژونکې ډله وه. د سروې له مخې په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو سره افغانستان کې تورېستي بریدونه ډېر شوي دي. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډیکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، ښیي په 2013 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا شوي. دا شمېره د ټولې نړۍ د تورېستي پېښو د قربانیانو 80% جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیت او ټولنیز ناخوالو د افغان ماشومان پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. دغه کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومان د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومان د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د غیوات په لوی شهرونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي د اعتراضونو عام خلک زیان منوي. دغه مخالف مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې وی خبرې غونډې ته ده هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې خپل نور فشارونو ته دوام ورکوي.
اوس هم لناجي سپې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د سوکوهنی منتخب سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د سوکوهنی په دغو سیالیو کې 204 اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. یادې سیالۍ په مرکز کابل کې له تیرو 2 ورځو راهیسې په بیلابیلو وزنونو کې روانې وې. د سوکوهنی فدراسیون مسؤلین وایي دوی له 204 اتیا لوبغاړو څخه 60 تنه د کابل د سوکوهنی منتخبې لوبډلې ته غوره کړي دي. دغه سیالۍ هر کال د هیواد د سوکوهنی ملي فدراسیون له لوري د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د غور د بدني روزنې اداره وایي د دې ولایت د 3 ورزشي رشتو لوبغاړي په مرکزي سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راځي. د دغې ادارې مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته ویل دغه لوبغاړي د پاور لفټنګ، جمناسټیک او سنوکر په رشتو کې سیالۍ کوي. ټاکل شوی چې دغه لوبې تر راتلونکو 2 ورځو پورې په کابل کې پیل شي چې هدف یې ملي لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل دي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د 2019 کال لپاره د نړۍ د ځغاستې اتل یو عرب لوبغاړی وټاکل شو. د اسپانی آس خبرونې د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ قطري لوبغاړی موتاز عیسا بریشم د ځغاستې غوره لوبغاړی نومولی. بریشم تر دې وړاندې د المپیک په بیلابیلو سیالیو کې 3 د برونزو میډالونه ګټلي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی په خپل سیمه کې لیکلي د دولت نه هیله کوم چې د مرجی په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکي د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورو ډلو پام کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي د پسرلي پراتګ سره به بیا هم د شله په ننګرهار کې خپل فعالیتونه پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي اهناس حقانی باید خپل مسؤلیت د سولې په راتلو کې ادا کړي. موږ د هغه خوشي کېدو ته خوشبین یو. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د جلال آباد اړوند کانال کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي. او جعفری لیکلي چې د چین بین الافغاني غونډې ته خوشبین یو. د افغانستان په جنوب ختیځ زون څلور ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کلتوري ستونزو له کبله یوه نجلۍ هم نه ده توانېدلې چې د خبریالې په توګه کار وکړي. احسان آریان راپور لري.
دا په پکتیا کې د یوې سیمه ایز رادیو د هغې خپرونې د پیل سیګنال دی چې د پروانې پکتین په نوم د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یوه فارغه شوې محصله د کوربتوب چارې پر مخ بیایي. اغلې پکتین وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د پکتیا په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي، خو د کلتوري ستونزو او په پکتیا کې د ښځینه خبریالانو لپاره د دندې پر مهال د مناسبو شرایطو د نشتوالي له امله د خبریالۍ چارې یوازې په سټوډیوګانو کې د خبرونو تر جوړولو